د مشال رډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواکې ما او تاسو د مشال رډیو د نن ورځې د نهسات خبرونه په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د سه شنبه یا نهه ورځ د جون د میاشتې 13 تاریخ دی. په دې غړی کې د خیبر پښتونخوا د نوي اعلان شوی بجټ د لادرکه بلوچانو قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستنې او د افغان ځواکونو ته د ټول افغانستان د امنیت سپارنې ترڅنګ نور ډیر رپورټونه لرو. خو لومړی له بوروال کاکړه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت 340 ارب روپیو کلنۍ بجټ وړاندې کړی دی. نن په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د ټول هیواد د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپاري او د ورکو بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم مشر وایي دوی هیله نه لري چې نوی حکومت دی په زرګونه تښتول شوي بلوچستان خوشې کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د 340 ارب روپیو کلنۍ بجټ وړاندې کړی دی. د سه چمبې په ورځ په صوبای اسمبلی کې په وړاندې کړل شوي بجټ کې لوی برخه د تعلیم، صحت او په صوبه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ایښودل شوې ده. د پرمختګ د کارونو او په خاصه توګه د روانو پروژو لپاره 108 ارب روپۍ ایښودل شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تېره ورځ د بجټ له وړاندې کېدو وروسته مشال ریډیو ته وویل
ما خیال دے دا بجٹ یو بہترین بجٹ دے چونکہ منہ تو صحیح موقع نہ ہو ملا اور بیا منہ پورا کوشش کرے صوبے خلق ہوتا سب سے زیادہ فائدہ ہو رسو اور رسو ان شاء اللہ سنگ وقت تیری کی دیکھے بہ نور بہتری راہ لو نور با بہترین سکیمونا دی صوبے دے پارا مونگا دے باہر نہ ڈونرز نہ انٹرنیشنل دی کمپنیز نہ دیر خلق سر من نن رابطہ دا کا اور سیز پاکستانیز دی کا ڈونرز دی اور دیر دنیا ان شاء اللہ دی صوبے تر روانہ دو.
خو په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وای دا د اوسنی حکومت بدنیتی شي چې د باچا خان خپل روزګار سکیم یې په خود کفالت نوم سکیم نومولی او د نوی سهار نوم سکیم یې لسره ختم کړی دی. نن له نړیوال ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د هیواد د ټول امنیتی مسولیتونو د انتقال ورځ ده. ټاکل شوې ده چې له دې وروسته به په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري په خپل افغان ځواکونه او د افغانستان د ملي دفاع وزارت کوي. تمه ده چې په دې مناسبت نن د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او نور چارواکو په ګډون په کابل او ولایتونو کې غونډې جوړې شي. افغانانو ته د امنیتي مسولیت او د پوځي عملیاتو مشري په داسې حال کې سپارل کیږي چې د هیواد ملي اردو او ملي پولیس په تیره هوایي ځواک او لازمي درنې وسلې نه لري. خو د افغانستان حکومت او پوځي چارواکي ډاډ ورکوي چې د مسولیتونو د اخیستلو لپاره په مکمله توګه چمتو دي. د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر عبدالقدیر بلوچ وای کڅ هم د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ډاډګرانه ورکړی دا خو دوی ناهیلی دي. عبدالقدیر بلوچ تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته ویلي چې دا د پاکستان د وفاقي حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې ورک بلوچستان راخوش کړي.
دا خو موږ منو کې دا اول وزیر اعلی دی دلته دا الف اخستنګ باد دی رالی دی خپل وعده او قول کړی دی کې موږ زو خبرې کوو لنګ ازما لاس کې نه دی. زه یو وزیر اعلی یم دا مرکز کار دی آی ایس آی او ایم آی کار دی هغه څه زه خبرې کوم ما و ټیک دی لیکن موږ ته امید نشته.
عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې تر اوسه د پاکستان استخباراتي او امنیتی ادارو لکه آی ایس آی ایم آی او ایف سی ځواکونو د دوی 12,000 کسان تښتولی دي چې د 1200 کسانو خراب شوي مړي میندل شوي او 400 کسان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. خو پاکستانی چارواکي دا نه مني. په افغانستان کې د جهادي مشرانو په ګډون یوې مشورتي غونډې ولسمشر حامد کرزي ته ویل دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له جوړېدو سره اتفاق لري. د افغان ولسمشر دفتر تیر ورځ په یو بیان کې ویل دي چې دا غونډه پرون په آر کې جوړه شوه او جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو پکې ګډون وکړ. د بیان مخې د مشورتي غونډې ولسمشر حامد کرزي ته وویل په کار ده چې د دې اجازه ورنکړل سي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې د پردیو د اهدافو وسیله سي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې پر دې هم ټینګار وسو چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په ځیرکتیا سره ګامونه پورته کړل سي چې بهرنۍ مداخلې په افغانستان کې د نظام او ملي وحدت د کمزورتیا سبب نه سي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په باب خبرې په مهم پړاو کې دي او شایي په نږدې ورځو کې دا دفتر پرانستل سي. تر دې وړاندې په دوحه کې مرکز لرونکي الجزیره ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې هم تیر ورځ به په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل کېدی. تر دې دمه نه افغان حکومت او نه هم وسلوال طالبانو د الجزیره ټلویزیون دا خبره تایید کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی وای د ایران د مشرتابه او ایټمی پروګرام واک د دې هیواد له نوي ټاکل سوي ولسمشر حسن روحانی سره نه بلکې له ستر مذهبي مشر علي خامنایي سره دی. تر دې وړاندې تیر ورځ د ایران منتخب سوي ولسمشر حسن روحانی په خپل لومړي خبري کانفرنس کې وویل ایران چمتو دی چې د خپل ایټمی پروګرام په اړه لا نور شفافیت وشي.
برنامه های هسته ما کاملا شفاف هست.
دی وای زموږ ایټمی پروګرام په بشپړ توګه شفاف دی، خو موږ لا هم چمتو یو چې نور شفافیت هم وشیو څو ټول نړۍ ته واضح کړو چې د ایران د اسلامي جمهوریت فعالیتونه په مکمل توګه له نړیوالو قوانینو سره سم او د نړیوالې کړنلارې په چوکاټ کې دی. خو حسن روحانی د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د پروسې درول رد کړل. امریکا او نور لویدیز قوتونه وای چې ایران د ایټمی وسلو د جوړولو په تکل کې دی، خو تهران دا نه مني. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال لړۍ اوریدونکو خبرونه درته بوروال کاکړ وړاندې کول. په دې غړې کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا حکومت د 340 ارب روپو بجټ اعلان کړی. وایي د خلکو د خوشحالۍ لپاره پکې ډېرې منصوبې په پام کې نیولې، خو اپوزیشن ډلې وایي په نوي بجټ کې نوي څه نشته.
پاکستان پیپلز پارٹی او این پی چکم مشترکہ بجٹ پیش کرو، بے نظیر ہاسپیٹل دغه سے ڈیمونو وګری دا ټول ماګه زمونږه منسوبی دي. نو پدی باندې حیران ما چې بل چا په کارنامو باندې دی خپل یعنی یو اعزاز غشتل چې دا سټیک خبره نه ده.
د لادرک بلوچانو لپاره کارکون کې ماما قدیر بلوچ وی لا هم د بلوچانو د وژنو لادرک کولو لړۍ روانه ده، او د نوې حکومت پر اتک سره هم د لادرک کسانو د را پیدا کېدو امید نشته.
وزیر اعلی صاحب دلته راغلی او دی خپل وعده او قول کړی دی کې مجزو خبرې کو لنګ ازما لاس کې نه دی. زه وزیر اعلی یم، دا مرکز کار دی، آی ایس آی او ایم آی کار دی، لیکن موږ ته امید نشته.
د رپورټونو تر مخه بنن په قطر کې د افغان طالبان لپاره دفتر پرانستل شي. د طالبانو د وخت یو پخوانی چارواکی او د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی
طالبانو ته دا خبر ورکړل شوی و چې د سیشن د پورز دفتر به پرانستل شي، خو طالبان ډېر مطمئن نه دي ځکه چې زموږ ځینې ګاونډي هېوادونه نه غواړي چې دا دفتر خلاص شي.
د دې ترڅنګ نور ډېر رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته. دا وخت موږ سره زموږ همکار احمد الله له اسلام آباد ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبرې کوو. احمد الله سلام شي.
خدای دې بخښه بشیر.
احمد الله، د مختلفو صوبو بجټونه اعلان شوې دي، کلنی بجټونه، د خبر پښتونخوا په اړه باندې به موږ تفصیلي ریپورت او مرکه اورو. اور دن کو ته خو د پنجاب د بجټ په اړه راته وایي.
بالکل بشیر، څنګه تاسو ویلا لکاتیر ورځ په یو ورځ باندې اول د خیبر پختونخوا وروسته د سند صوبې او بیا ورپسې پرون مازیګر وخت کې د پنجاب صوبې چې کوم هغه د مالی کال 2014 لپاره د 8.94 او د 55 کروڑ روپو بجټ چې کوم هغه پېښ کړل شو، او د بجټ چې کوم د 1.5 روپۍ چې د خساره بجټ او په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشن کې 10% اضافه وکړل شو، او دغه شان په پنجاب کې چې د مزدورانو کوم د یو ورځ اجرت چې کوم مزدورانو د میاشتې اجرت نو هغه د 9000 روپۍ نه زیات کو او دازلې 10000 روپۍ مقرر کړو. دنه علاوه پنجاب کې په تعلیم، صحت او په عدلیه نه علاوه په نور سرکاري ادارو کې په برتیانو او په سرکاري چارو چې کوم دی په هغه باندې هم پابندی برقراره وساتل شو او د وزیر اعلی هاوس د وزیر اعلی د کور چې کوم خاجاتو په هغه کې هم د 30% د کمی تجویز چې کوم دی دا ورکړل شو. دین علاوه په اوړو باندې سبسیډي ورکولو لپاره 28 ارب روپی او رمضان په روژه کې چې کوم ارزانه شیزونه چې کوم دي د خوراکي شیزونه او نور چې کوم دي هغه د ارزانه خرڅول لپاره 15 ارب روپی چې کوم دي دای مختص کړی شوی دی. دین علاوه چې کوم د خزانه صوبایي وزیر دی د پنجاب میا مجتبا شجاع الرحمن هغه دا خبر کړی چې د پاکستان د ټولو غټه مسله چې کوم ده هغه بجلی بحران دی او د دې بجلی بحران لپاره پنجاب حکومت چې کوم دي هغه 40 ارب او 43 کروڑ روپی چې کوم دي دا یې خودي دي او د توانایي بحران د ختمې لپاره په جنگي بنیادونو باندې چې کوم دي ګامونه به پورته کولی شي. دین علاوه هغه په پنډی کې په ملتان کې او په دغه شان په فیصل آباد کې چې کوم دی میټرو بس سرویس چې کوم دی د هغې د چلولو هم دغه وکړل چې د لاهور وروسته به په دې درې غټ ښارونه چې د پنجاب کوم دي په دې کې به دا هم چلولی شي. دغه شان په بجټ کې د خوراک دپاره 40 ارب روپۍ د لوبو د ودې دپاره 2 ارب او 40 کروڑ روپۍ د زراعت دپاره 15 ارب روپۍ او سالانه ترقیاتي پروګرام دپاره 225 ارب روپۍ چې کوم دي دا مختص کړ. د تعلیم په مد کې 3 ارب روپۍ چې کوم دي هغه مختص کړل شولې او دغه شان د پولیس لپاره 2 او 1 ارب روپۍ چې کوم دي هغه او د صحت لپاره 21 ارب روپۍ چې کوم دي هغه مختص کړل شوی دي. د دې نه علاوه نور یو شمیر منصوبو لپاره هم دغه شان مختلف پیسې چې کوم دي هغه مختص کړل شوی دي. خو ولې په دې بجټ باندې د اپوزیشن چې کوم ګوندونه دي د پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارټي شولې نو هغه دا وینا و چې دې کې بالکل د غریب اولس لپاره څه نشته دي صرف بجټ کې وعده وکړل شولې وړاندې کړل شو خو د غریب اولس د خیر ښېګړې لپاره پکې څه خاص کارونه چې کوم دي هغه نشته دي.
ډیر مننه احمد الله تاسو موږ سره د اسلام آباد ټلیفون په کرخه وی او د پنجاب د بجټ په اړه باندې مو اوریدل. اوریدونکو اوس د خیبر پختونخوا په اړه باندې تاسو ته ریپورت لرو. اغلته هم پرون د خیبر پختونخوا نوی حکومت د 340 ارب روپو کلنې بجټ اعلان کړ. چارواکي وایي دوی د خلکو د بهتری لپاره ډیر ښه بجټ جوړ کړی او د تعلیم او صحت لپاره یې پکې ډیرې پیسې ایښې دي. خو اپوزیشن ګوندونه بیا وایي د نوي حکومت په نوي بجټ کې کومه نوې خبره نشته او د باچا خان خپل روزګار سکیم نوم بدلول د تحریک انصاف د حکمران ګوند د بدنیتۍ نښه ده. خالد خان یې نور تفصیل لري.
د کال 2013-14 مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د 340 ارب روپو بجټ د ګلپورس په صوبایي سمله کې وړاندې کړو چې زیات سرپنګه پکې د تعلیم صحت او صوبه کې د امنیت وضع ښه کولو لپاره ایښودل شوې ده. دغه شان د کلیس پرمختګ کارونو یا ADP لپاره 143 ارب روپۍ ښودل شوې دي چې ترجیح پکې روانو پروژو ته ورکړل شوې ده. د پختونخوا د خزانې وزیر سراج چې ائتلافي حکومت کې سینئر وزیر هم دی د کال 2013-14 لپاره بودیجه په صوبایي سمله کې وړاندې کړه چې د پوینا بجټ جوړولو کې د دوی حکومت ډیر لږ وخت ورکړ دی. خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې د دې نه بجټ نشي کېدی کوم چې با په راتلونکي وخت کې د صوبې او خلکو لپاره ډیر ګټور وي.
ما خیال دی دا بجټ یو بهترین بجټ دی او چونکه موږ ته صحیح موقع نه ملو او بیا موږ پورا کوشش کړی چې صوبې د خلکو ته څومره زیاته فائده ورسو او ورسو ان شاء الله چې څنګه وخت تیریږي دې کې به نور بهتري راولو او نور به بهترین سکیمونه دې صوبې لپاره موږ د بار نه د ډونرز نه انټرنیشنل د کمپنیز نه ډېر خلکو سره مونږ نن رابطه ده هغه اورسیز پاکستانیز دي که ډونرز دي او ډېره دنیا ان شاء الله دې صوبې ته روانه ده.
خو بیا د عوامي نیشنل پارټۍ پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي چې د باچا خان خپل روزګار سکیم لا د خود کفالت سکیم نوم ورکول او نوې سهار غونډې سکیم ختمول د موجوده حکومت د بنیتې ګامونه دي.
چردي بجټ نه پډېره مکمل توګه باندې نن واضح شو چې دای سره هیڅ تیارې نشته، دای سره هیڅ پروګرام نشته، دای په اډوکیشن کې کوم سکیم راوړ، دای د روزګار لپاره کوم سکیم راوړ. علاوه دې چې بچا خان خپل روزګار سکیم چې زمونږ یا چې کوم هنرمند سکیم زمونږ پروګرام دا غي نوم بدل شو. تاسو ګورئ لپټاپ سکیم چې د زلمو په نوم باندې ټولو زلمو دی ته ووټ ورکړو، په کار دا و چې دا لپټاپ د سکیم چې دا موږ د 25,000 لپټاپ نه شروع کړو چې دی 1,25,000 سره سولې هغه سکیم دی ختم کو.
دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي نګت اورغزه په موجوده حکومت ټکونه وکړل او وی وایل چې کوم لوزونه او داوی تحریک انصاف په انتخاباتو کې ولس سره کړی وي هغه په بجټ کې نخکاری.
پاکستان پیپلز پارٹی او این پی چې کوم مشترکه بجټ پیش کړو، بے نظیر ہاسپیٹل دغه سي ډیمونو وګوري، دا ټول ماده زمونږه منسوبي دي. نو په دې باندې حیران یم چې د بل چا یعنی په کارنامو باندې دي خپل یعنی یو اعزاز غشتل چې دا ټیک خبره نه ده.
د دې په جواب کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي کوم پروژې چې په تیر حکومت کې کامیاب وو هغه دوی په موجوده بجټ کې شامل کړی دي او دغه شان نیو اسکیمونه هم د ولس په ګټه دي.
ګوره مونږه دانګو چې کوم حکومت خص کیم روان کړی او رواني چې کوم خص کیم کو نی هغه به مونږ ډراپ کو او نو مونږ کوشش کړی چې کوم خص کیمونه هغه روانو ساتل او باقی هم پکې نیو اسکیمونه واچول چې خلکو ته روزګار ملو شي. یا
دا یادونه ده چې د کال 2013 او 2014 لپاره دغه بجټ کې هیڅ نوی ټیکسونه یا مالی نه دي ښودل شوي او افغانستان ته غټو لارو باندې سړک ټیکس یا سیس لګول شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د بجټ په اړه مو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر سراج الحق وایي چې دوی په نوي بجټ کې د تعلیم لپاره ډېرې پیسې خي او همدارنګه د سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم زیاتې کړې دي. نوموړي سره زموږ همکار خالد خان پېښور کې مرکه کړې او په سر کې یې د دې بجټ مهم ټکي پوښتلې.
ګور اول خو سلور لکه خلک ملازمین دي، دا غوی په تنخواګانو کې اضافه وشوه، نو سلور لکه خلکو ته پیدا ورسید او په هر کور کې چې لس کسانی نو په لسو کې زره ورک نو 40 لک خلکو ته هم دغه شان یو پیدا ورسید. البته اوس هم ملازمین نو هم دا مطالبه کو چې هغه په خپل کارکردګۍ کې 15% خواله راولي، که استادان دي او که ډاکټران دي او که نورو محکمو سره تعلق لرونکي دي. دغه شان مونږه په دې بجټ کې عمومي طور 6.5 ارب روپۍ دا په تعلیم باندې لګو او دا ډیر لوی اضافه ده د یو وړې او د غریبې صوبې لپاره، او مخکې چرته دومره په تعلیم نه دی لګولې شوی. دغه شان د 14 جمعات کې چې کوم الکان پاس شي او ملازمت ورته نه میلاو شوی نو د یو کال پورې باغوی ته مونږ 2000 روپۍ ورکو او دا مې زاپه وکړه چې هغه طالب علمان چې د دینی مدرسو نه هم پاس شي او د هغوی ډیګری د یونیورسټۍ د 14 د کلاس برابري نو غیله به هم 2000 روپۍ ورکاو.
تاسو څومره برخه په دې بجټ کې ده چې دوه هفتې مو شي حکومت مو جوړ کړی دی؟
یاره رښتیا خدا دا چې مونږه حلف چاتو جو د بجټ لوی برخه خو پرسته تلې و، مونږ ته پکې لګه غونته د سه یسمه لو شوې ده او د الفاظو کمې زیاتې هم پکې کړی او صدا سه سپیشل اقدامات دي چې لکه مونږ دا وی چې دا مایکرو فاینانس سکیم به شروع کوو، وړې قرضې به ورکو یا دا پکې واچول چې کوم سړی قابل دی نو چې د غربت ته وجه نه چرته د سبق نه پاتې نشي، یا دام پکې وکړه چې د ایمرجنسی په هسپتالونو کې مفت کو، یا دام پې وکړه چې د تنخواګانې د ملازمینو پکې زیاتې کو، یا دام پکې وکړه چې د پېښور ښکلی پېښور او ښایسته پېښور او د ګولونو پېښور د جوړولو دپاره پکې په 40 روپۍ کې خو دی. نو دغه شان کارونه هم پکې په اخر اخر کې واچول. امن و امان دپاره ولا نه کار خدا ر چې د خپل الله سره تعلق خکو، لکه چې امن او ډوډۍ دواړه د الله په لاس کې دي. او دویم کار به دا کو چې امن و امان په دې خیبر پښتونخوا کې دا د سړي پولیسو او د پوجانو مسله نه ده، دا یو سیاسي مسله ده او په دې وجه مونږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه مطالبه کو چې هغوی او اسټابلیشمنت او د صوبایي حکومتونه یو ځای دي کینی او د دې امن د قیام د پاره د کوټلي ګامونه والی. د وجه نه دا زه د ډانګي مسله نه ګڼم چې دا د ټوپک او د ډانګي مسله د امن د خالص سیاسي مسله ګڼم.
تاسو کوم اصلاحات کړی دي دا عملي کوي څنګه؟
یاره بنیادی خبره خو په دې کې دا ده چې نیت پکار دی، اراده پکار ده، عزم پکار ده. او دویمه خبره دا ده چې مونږ د خلکو په تنخواګانو کې دا اضافه وکړې کنه او ځانم ستړی کړو، ځا خپل نور کارونه لکه لنډ تنګ کړو، نو اوس په دې پټواریانو هم دا مطالبه کوي چې دوی هم دا خپل روش بدلی. او دا چې څنګه اعلان شو غواړو دا چې دا ټول سیستم او دا ټول ریکارډ کمپیوټرایز شي چې سړی بټن باندې ګوتک دی او هغه ته پته لګي چې دا ځمکه دومره ده او سرحد دا دی اوږدوالی او لنډوالی دومره دی، نو ایله به د دې کاغذونو د دې بالپینونو نه خلاص شي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د بجټ په اړه مو لږ مخکې د دې صوبې د خزانې د وزیر سراج الحق سره مرکه اوریده. په داسې حال کې چې د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ویلي چې دغه صوبه کې د امن لپاره د هدفي وژنو د درولو ترڅنګ د لادرک بلوچانو مندل ضروري دي. د لادرک بلوچانو لپاره غږ اوچتونکي ادارې مرستیال مشر او لیوي اوږدې مودې راهیسې د هغوی د حقونو لپاره مبارزه کوونکي ماما قدیر بلوچ وایي دوی له نوې حکومت د دې مسلې د حل په برخه کې کوم امید نه لري، ځکه چې د دوی لا درک کسان د جاسوسي ادارو سره دي. نو موړي سره زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړي، راځي چې وایو.
قدر ماما، دوی ورځ مخکې د بلوچستان نوې اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ستاسو ته راغلی وو، آیا د ده تر لیدلو وروسته تاسو څه هیله څه امید لرئ چې دغه ورک بلوچستان به اوس پیدا سي او د دوی دغه د وژل کېدو مړي چې غورځول کېږي دا لړۍ به بند سي؟
وزیر اعلی صاحب دلته راغلی وو ډاکټر مالک، دا خو موږ منو کې دا اول وزیر اعلی دی دلته، دا الف اخستنګ بعد دی رالی دی خپل وعده او کول کړي دی کې موږ زو خبرې کوو لانګ ازما لاس کې نه دی. زیر وزیر علیم دا مرکز کار دے، آئی ایس آئی او ایم آئی کار دے، اگو اسے زی خبری کوم کہ بلوچستان اگر تاسو مسئلہ حل کولی سے یا بلوچستان کے امن تاسو راولی سے خود دا مسئلہ حل کوا، بے درک خلق یا مسخ شدہ لاشونا پورتکوان بند کوا ماو چک دے، لیکن مجھے تا امید نستا.
یعنی ستاس چمخ کما اداوا چی، یعنی دا ستاس ورک خلق دا پاکستان استخباراتی دارو یعنی انٹیلیجنس دارو وڑی دی، ڈاکٹر مالک کم دا در سر و منل؟
جی ڈاکٹر مالک هم و منلی که موږ خپل خبری کړی دی که دا خلق آئی ایس آئی ایم آئی اور ایف سی وړلې دي، او د دې سپریم کورٹ آرډرونه سره موږ سره که آئی جی ایف سی ته موږ مخته دا ایرنګ کې ویلي که دا ایف سی پورته کوي یا خفی ادارې پورته کوي، وزنی هم دوی خلق دی.
که فرض نو ایالتي حکومت دغه ورک بلوچستانو لړۍ بیرته دا شروع سي او څو کسان پیدا بیا تاسو خپل دغه احتجاجي کیمپ ختموي کا؟
یا موږ دا فیصله کړی دی نن پورې موږ 12000 کسان بے درکه دي، 1200 پورې مسخ شده لاشونه، 1200 سلور سو هغه ټارګټ کلینګ کې وژل شوی دی، دا بے درک خلق دی. دا یو هم ته 12000 سه یو کم رالی هم موږ خپل نه کیمپ بندو نه احتجاج بندو مخته هم موږ دا تیزی راوړو دغه کې
پر مخ ساج احتجاج پام دغه ډول وی د ډوډۍ نه خړول اړتال طریقه به کنا احتجاج مظاهره وکوي چې شپکوي
اوس هم مش بو کړتالی دې سار مج اته بجه راځو دغه سکشنو د ګرمۍ کې نه وبوت شو نه غنټه لس غنټه مش بو کړتال دې
کدا نو حکومت هم هیڅ نه وکي بیا هم د احتجاج طریقه دغه وی
او مش بیا طریقه دغه دې د دې څخه زیات هم کېږي هو سکتا ہے کې مش یو بل لارمونی سو بغاوت کو ملک کې ولکه 17000 خلک کښنه فګر نه دی
د شمیر سید لیست لري دی ټول
جی مشتره لیست استا اوس هم تاسو زه ښکار کوم د سلور میاسغه یو یو شی هم مشتره لیکل دی اوس دا دوا میاسغه موږ تیار کړی دی مئی او جون غا د شپږ میاسغه بیا موږ شایع کوو
درته چې د نوې اعلی وزیر چې د خپل دند لوړ کړي یا حلف اخیستې لسر دی اوس په ماټو پر کیږي په دې لسر دی کې نوې څومره خلک ورکسوي دي او څو مړي پیدا شوی دي
دا لسر اس کې هم تقریبا غورس کې دای حل فاخسته وزیر اعلی صاحب پنځه مړ مشتمل اوسو دوه خزدار کې درې کلات کې غورس او دا رنګ دا شیل پنځه ویشت کسان دا لسورس کې مش شهید شوی دي او بے درک خلک هم دغه سه دې درس کسان بے درک شوی دي دا تسلسل ډیر وخت سره روان دي اوس زیات دي کم نه دي په حوالش کمو د الیکشن بعد زیات شوی دي
اورزونکو د لادرک بلوچانو د حقونو لپاره کارکونکي قدیر بلوچ سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه تاسو اوریدله په تیر څه موده کې په بلوچستان کې لشکري جنگوي وسلواله ډله پر هزاره لګه کوي اقلیتونو حمله کوي او پړی هم مني د خالی پورز هم د ډلې په بلوچستان کې د پهنتون خزینه زده کوونکو په بس کې چاودنه وکړه او بیا په بولان میډیکل کمپلیکس حمله وکړه په دې حمله کې د پهنتون جنو په ګډون لسګونه کسان وژل شول او ځینې نور ژوبل شو د لشکري جنگوي کړنې په څه ډول تعریفول شو همداراز د پاکستان نوی حکومت چې له طالبان سره دروغې خبرې کوي نو لشکري جنگي به په کومه دایره کې راځي آیا لشکري جنگي سره به هم خبرې کیږي دا او داسې نورې پوښتنې په امیر صاحب د سیاسي او دفاعي چارو له کارپوهې ډاکټر فرحت تات سره څېړلې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د لشکري جنگي ډلې لخوا د زور استعمال څنګه تعریفوي
دنیا کې څوره ملکونه دي هغو کې یو څوره کاروبار زندگی ده هغه یو آئین او قانون لاندې چلیږي او هر ملک کې چې بیا څوک هغه قانون ماتوي نو بیا د هغه څه حساب کتاب ورسره کیږي چې انصاف څه سزا جزا ورسره کیږي پاکستان هم د دنیا یو حصه ده که نه د ملکونو یو حصه ده نو د پاکستان آئین صدا هغه دا وی چې هتیار سدي کړه وسله څه شو یا تشدد څه شو دا به صرف د پاکستان فوج یا پولیسیا چې کومه دا ادارې دي کنه د ریاست دا به صرف هغه استعمالي دا د هغه اختیار ده کنه او هغه باندې جمهوریت حکومت په مرزي باندې یا په حکم باندې به استعمالي هغه نه علاوه نور چاته به اجازه نشته ده اچا ته نشته ده وسله وال هغه جوړ کی
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په هیوادونو کې آئین دغه کارونو اجازه نه ورکوي نو د پاکستان حکومت خو پر دې ډلو بندیز هم لګولې دي بیا ولې دوی په حمله کولو کې دومره بریالي دي یا کامیاب دي
په قانون کې خو بین دي په پابندی لګولې ده خو هغه پابندی باندې عمل نه کیږي او دوی لګي دي خپل کاروایې نه کوي او دوی خو دوره اوس بول شوې دي دوره به حاضر شوې دي څه کاروایې وکړي د ځمداري په خپل واخلي او خلک بے ګناه خلک چې دی هغه ور باندې مړیږي نو دا ریاست ذمہداری ده چې دا هغه کې د دوه لاس روکاو کې خصمه خطره ده کنه پاکستان کې نه نه د خلکو سلامتی لپاره د ریاست سلامتی لپاره غټه خطره جوړه شوې ده دا
قانون ولې نه عمل کیږي ستونزه په کم ځای کې ده
ګوره دا دهشتګردي خو لس کال نه کیږي او دوه د دهشتګردي په ضد په خلاف قانون چې دا اوس جوړ شوی اوس د مارچ تر اوسه میاشتې کې جوړ شوی ده کنه نو دا دا سنجیدګي سره نه اخلي او د دې شاته یو تاریخ هم موجود ده مو چې کوم ده اداري دي طاقتوري اداري دي فوج دي دي ساتلي دي دسي ګروپونه سیاغه په ذریعہ باندې د مداخلت کوي شرارت کوي په افغانستان کې کوي په کشمیر کې کوي نو چون کې د دوی یو تعلق پاتې شوی دا د مو د طاقتوري ادارو سره او پروبابلی سي اوسم شته دا ور سره نو هغه دی وجه نه دا چې دی باندې لګ ور باندې سختی ور سره نه کیږي او یو قسم د فری هاند ورته ورکړل شوی دا خدای دې دا د رور رور دا پاکستان نه خرابوي کله اوس خو زیر ریاست ادارې هم نه دی پریخي فوجیان سره شهیدان شول په ایر فورس انسټالیشن باندې حمله وشوې دی آرمی ولا باندې وشولې
ښه د لشکري جنگوي او داسې نورو ډلو د وسلوالو حملو درولو طریقه څه کیدای شي
دا حکومت د مودا طاقتورې ادارې دي چې دوی د پاکستان خارجه پالیسی کنټرول کوي د دوی په ذهن کې دا فل شفټ راوستل پکار ده چې ګوره بس د جهاد په ذریعه باندې یا د مسله نان سټیټ اکټرز ورته کوم یا یو کنه مسله ګروپونو په ذریعه باندې به مو خپل فورن پالیسی نه چلو بس دا شفټ راشي نو بیا به کنټرول کی کنه
دا اوس چې پاکستان حکومت وایي چې له وسلوالو طالبانو سره به دروغ خبرې کوي نو آیا له لشکري جنگوي او نور وسلوالو ډلو سره به هم خبرې وکړي او کنه له طالبانو سره تر روغ ورسته به دا ډلې هم لمنځه لاړ شي
نو تاسو کوم لري د لشکري جنگوي خو د طالبانو حصہ ده کنه د دې لکه دا د سیمه د لشکري جنگوي چې ځان ته بیل یو ګروپ ده او طالبان چې ځان ته بیل ګروپ دي په طالبانو کې به شماره ګروپ نه دي لشکري جنگوي په دې هر طالبانو هر ګروپ کې موجود ده نو دا خو زخه دا خبره خو نه ده چې دې سره به بیل کوي دې سره به بیل کوي او بل طالبان سره خبرې کوي نو هغه سوچ وکړي کنه فریم ورک څه ده په کوم بنیاد باندې به دوی خبره کوي کنه هغه یې چې موږ جمهوریت نه منو هغه یې مو آئین نه منو مو قانون نه منو موږ مرزي ولا چې کوم مو غواړو قانون غواړو هغه راولي نو آیا پاکستان تیار ده دې خبرې ته او چې که بیا تیار ده نو بیا دنیا سره مخ کېدو ته تیار ده ځکه چې دا خو وسله وال ګروپونه دي کنه او دې سره نن سبا زمانه کې یو جدید ریاست خو په داسې ګروپونه خو نشي چلوي کنه بیا به پاکستان ما حال وي کوم افغانستان حال و د طالبانو لاندې
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي
د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي او تاسو ته موږ به دام وایو چې په دبل غړي کې د مشال ریډیو تاسو پام کوه خبرونه چې تنزیه اونۍ ز خبرونه دا غته ست درور په دبل غړي کې دا غته څنګ نور خبرونه هم شته د مشال ریډیو هغه هم اوریدل شي اوس د خبرونه نیمایي کې بروال کاکړم په سټوډیو کې راځي چې دا غینه د خبرونو لنډي زور
Thank you.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 340 ارب روپیو کلنی بجټ وړاندې کړی دی. د سی شنبی په ورځ په صوبایي اسمبلی کې په وړاندې کړل سوي بجټ کې لوی برخه د تعلیم، صحت او په صوبه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ایښودل سوې ده. د پرمختګ د کارونو او په خاصه توګه د روانو پروژو لپاره 108 ارب روپۍ ایښودل سوې دي. نن په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د ټول هیواد د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپاري. ټاکل شوی ده چې له دې وروسته به په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري په خپل افغان ځواکونه او د افغانستان د ملي دفاع وزارت کوي. تمه ده چې په دې مناسبت نن د افغان ولسمشر حامد کرزي او نور چارواکو په ګډون په کابل ولایتونو کې غونډې جوړې سي. د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم مشر عبدالقادر بلوچ وای که څه هم د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ډاډګرانه ورکړی ده، خو دوی ناهیلي دي. تیره ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې تر اوسه د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو د 12,000 کسان تښتولي دي چې د 1200 کسانو خراب شوي مړي مندل شوي او 1400 کسان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني. په افغانستان کې د جهادي مشرانو په ګډون یوې مشورتي غونډې ولسمشر حامد کرزي ته ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له جوړېدو سره اتفاق لري. د افغان ولسمشر دفتر تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه پرون په ارګ کې جوړ شوې وه او جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو پکې ګډون کړی و. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جن ساکی وای د ایران د مشرتابه او ایچمی پروګرام واک د دې هیواد له نوي ټاکل شوي ولسمشر حسن روحاني سره نه، بلکې لستر مذهبي مشر علي خامنائي سره دی. تر دې وړاندې تیر ورځ د ایران منتخب شوی ولسمشر حسن روحاني په خپل لومړنۍ کانفرنس کې وویل ایران چمتو دی چې د خپل ایچمی پروګرام په اړه لا نور شفافیت وشي.
د خبرونو لنډیز درته بوروال ککړ وړاندې کوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه لکه موږ چې مخکې درته ویل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. همداراسته تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه ته د فیسبوک د لارې ورشي. فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه ولټوي او غلطه د اغه ځاینه د مشال ریډیو خبرونه واوري. همداراسته تاسو په ویب سټ باندې رپورټونه دی هغه هم لستلی شئ او تصویرونه ویډیوګانې دی هغه هم کتلی شئ. اوس د پاکستان د نن ورځې ځینې ورځپاڼو اداریو غټکی له رابع اکرم خان څخه اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي خلکو باندې حمله د دې خبرې اظهار کوي چې د دې مخالفین نه صرف صوبه کې خپور دي، بلکې هغه چې کومې علاقې کې ضرورت محسوسوي هلته خپل کاروایی کولی شي. ادارې زیاتوي چې چرته پورې په پولیو ټیمونو حملو او پولیو مهم سره د دشمنۍ سوال دی، نو اوس تقریبا دا خبره ثابته شوه چې انتظامی او حفاظتي ګامونو په ذریعه پولیو ورکرانو تحفظ ممکنه پاتې نه شو. د ادارې په وینا کې حکومت د کارکوونکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی، نو بیا سرکاري ملازمین د فرض لپاره مجبورول نه دي پکار. او د پولیو مهم په اړه د حکومت سنجیده حکمت عملی خپل کړي چې د هغې تر لاندې په سیمه کې د پولیو مهم دوران کرفیو غوندې ګامونه دي اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې چرته پورې ډی پی او سوابه لاړه پولیو ټیمونو ته د وسلې پرمټ ورکولو سوال دی، نو د دې نه څه فایده نه ښکاري، ځکه که دوی ځان سره کوسه په کوسه وسله ګرځوي نو دې نه به ښه تاثر نه ملاویږي او د دې نه به یره خپریږي، نو ځکه د دوی تحفظ د پولیس ذمہواری ده او هم اغوی به دا سرته رسوي. وحدت ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې نوی حکومت پاکستان کې په قانوني ډول د میشته افغان کډوالو د پاتې کېدو د مودې سیوا کولو فیصله کړې ده. له دې وړاندې پاکستان امر کړی و چې د هیواد څخه د ټول افغان کډوال د کال 2012 تر پای وځي، خو وروسته د ملګرو ملتونو په غوښتنه دغه موده د روان کال د جون د میاشتې 6 نیټې پورې غځول شوې وه. اداره وایي چې واضحه ده چې په مجموعي ډول په هر دور کې د پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو غوره تعلقات پاتې شوي دي، او که چرته ځینو وختونو کې ستاو تریخوالی پیدا شوی هم دی، نو دغه تاو تریخوالی خالص ارضي حیثیت لرلی دی، خو دغه د حکومتونو تر حده ارضي سیاسي تاو تریخوالی سره هم د دواړو ملکونو ولسونو سکار لرلی نه دی، بلکې که داسې وویلی شي چې د پاکستان ولس او د افغانستان ولس په هر دور کې یو بل نه کله هم د دوستۍ او ورورولۍ لاس راښکلی نه دی، او دا رنګ تر اوسه د پاکستان ولس افغانان خپل وروڼه ګڼي او افغانان پاکستان خپل دویم کور ګڼي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د تیر اتوار پر ورځ یو پاکستانی ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې دا حیرانوونکي خبره وکړه چې هغه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د امریکایي بې پیلټ الوتکو د بریدونو خلاف دی. د ورځپاڼې په خبره دا خبره د ښاغلي کرزی د هغه پخواني دریځ سره په ټکر کې ده چې ویل به امریکا له پکار دي چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندي ځایونه پنخه کړل شي. امریکا د ډرون الوتکو له لارې په خپلو بریدونو کې زیاتره د القاعده، پاکستانی او افغان طالبانو سره تعلق لرونکي وسلوال پنخه کوي او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په پټنځایونو د بې پیلټ الوتکو لپاره پروازونه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پوځي اډو نه کیږي. د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې دا ډرون بریدونه ناقابل قبول دي او د پاکستان د خپلواکۍ د اقدارو نه سرغړونه ده او باید دا ډول بریدونه بند شي. د پاکستانی ټلویزیون جیو سره په مرکه کې ښاغلي کرزی د نواز شریف د ډرون بدون په اړه دریځ سره متفق دی، خو بیا هم د پاکستان او افغانستان اړیکې دا مهال د کړکې ښکار دي. خو یو شمیر افغان چارواکي تمه لري چې د نواز شریف په حکومتي دوره کې به دغه اړیکې ښې شي، ځکه چې نواز شریف ژمن دی چې د پاکستان پوځي اداره به د سیاسي حکومت د واک لاندې راولي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف کې د برطانیې پخواني وزیر خارجه جیک سترا د ایران د نوي منتخب شوي ولسمشر حسن روحاني په اړه لیکي چې د 1999 کال نه تر 2015 کال پورې د ایران د پخواني ولسمشر محمد خاتمی په دوره کې د امنیتي کونسل د سیکرټر په توګه ښاغلي روحاني د دغه هیواد د خارجه او امنیتي تګلارې جوړولو یو مهم غړی پاتې شوی دی. خو د روحاني د امنیت او خارجه تګلارې په اړه د تجربې بنیاد د 1980 کال د عراق ترمنځ د جنگ په وخت پیاوړی شوی وو. جیکسترا لیکي چې د برتانیې د وزیر خارجه په حیث سو ظلمې د روحاني سره ملاقاتونه شوي دي. جیکسترا لیکي چې په مغربي هیوادونو کې د ایران په اړه دا یو ډېر غلط تاثر دی چې ګوندې په ایران کې د مذهبي سپریم مشر په توګه د دغه هیواد چارې یو کس پر مخبوزي او ډیکټیټرشپ دی، خو په ایران کې طاقت او د حکومتدارۍ انتظام ډېر پیچلی دی. هو دا ده چې د دغه هیواد مذهبي مشر تر ټولو سپریم وي، خو هغه هم د فیصلو کولو لپاره د انتظامی ادارو د مذهبي عالمانو چې روحاني هم د هغونه یو دی او د انقلابي کمان تر څنګ د پارلماني او د منتخب ولسمشر د مشورو تابع وي. خو په تهران کې د برتانیې د پخوانی سفیر سر ریچرډ ډالټن په خبره ښاغلي حسن روحاني د طاقت د غټولو سرچینو سره ښه تعلقات لري. جیکسا لیکي چې نوی ایرانی منتخب ولسمشر ډېر زر په شونډو مسکا خوروي، خو د دغې مسکا پر شا د هغه د نیت اندازه کول ډېر ګران کار دی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا رپورټون تر مخه به افغان طالبان نن د قطر په دوحه کې خپل دفتر پرانیزي. که څه هم افغان چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی، خو دا رپورټونه تر هغه وروسته مخې ته راغلي چې د روسیو کې افغان ولسمشر حامد کرزی قطر ته سفر کړی و او د نورو مسلو تر څنګ د قطر د چارواکو سره د طالبانو په دفتر هم خبرې کړې وې. رضوان مراد پی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د علي شوراویان مولوي شهزاده شاهدوي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې مهم پړاو کې دي او نوموړي هیله څرګنده کړې چې په نږدې راتلونکي کې به دا موضوع نهایي او په دوحه کې به د طالبانو دفتر پرانستل شي.
د قطر د دفتر په رابطه باندې باسونه او خبرې ګرمې شوې دي. دا دفتر انقریب خلاص شي، دا چې سبا یا څو ورځې پسې امید دی چې در خلاص شي.
د سولې علي شورا په داسې حال کې په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر د پرانستل کېدو په اړه هیله مندي څرګندوي چې د الجزیره تلویزیون د خبر لمخې په دوحه کې به نن سه شنبه د طالبانو دفتر پرانستل شي. الجزیره تلویزیون چې مرکز یې په دوحه کې دی تر دې دمه یوازینی منبع ده چې په قطر کې نن د طالبانو لپاره د دفتر د افتتاح خبر ورکړی دی. دغه راز د افغانستان د جمهور ریاست یوې سرچینې نن په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د افتتاح خبر نه رد او نه هم تایید کړی دی. د جمهور رئیس کرزی وان ایم ایل فیزی تیرونه له ازادي راډیو سره په امریکا کې په ډاګه کړی و چې د قطر دفتر د دې لپاره پرانستل کیږي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو تکینی او د هغه په وینا د دې دفتر د پرانستل کېدو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي.
اغه مطرح او اصلي جانب یا خپل افغانستان دولت ته د افغانستان سولې عالی شورا تر هغه وخت پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وی کړي د نړۍ د دفتر پانیستل په دوه کې تمامانه نه لري.
د سولې د عالی شورا وایاند وای اوس د افغانستان د جګړې ټولو اړخونو دا درک کړي چې روان جنگ د پاتره سیدو لپاره باید د سولې خبرې وشي. په عین حال کې جمهوریت ریاست څخه په خبرې شوی اعلان کې راغلي چې 13 ورځ ولسمشر حامد کرزی له جهادي مشرانو او یو شمېر سیاسي شخصیتونو سره غونډه وکړه او په قطر کې د طالبانو د دفتر پړه له هغوی سره خبرې وکړي.
د رضوان مراد رپورټ مو اورید اوریدونکو هم د دې رپورټ سره تړلی و مرکه دراورو د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې د وروستیو ورځو کې په قطر کې د طالب مشرانو سره هم کتل دي په دې باور دی چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو موضوع فیصله شوې ده. دغه په وینا په دې دفتر کې به د سولې د خبرو لومړی پړاو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وي. د نوموړي سره زموږ همکار رضوان مراد مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې آیا امریکا افغانستان او طالبان د قطر د دفتر د پرانستلو په حق لا کومې هوکړې ته رسیدلي؟
تقریبا لس ورځې مخکې جان کیری احمد کرزی سره په تلیفون کې خبرې کړې وې او بیا د ارګ لخوا چې بیان خپور شو په هغه کې احمد کرزی ویلي وو چې ځینې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مداخله وکړي او موږ هیوادونه رسوا کوو که دوی له خپل دا کار څخه لاس وانه خلي. هماغه وخت دا مسله مشخص وه چې امریکا تصمیم نیولې ده چې طالبانو لپاره دفتر بالاخره پرانیزي. طالبانو ته دا خبر ورکړل شوی وو چې د سې شنبې په ورځ دفتر به پرانیستل شي، خو طالبان ډېر مطمئن نه دي ځکه چې دوی وایي چې فشارونه ډېر زیات دي. په امریکا باندې هم فشار شته دی او په قطر باندې هم شته دی. مخصوصا زموږ ځینې ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې دا دفتر خلاص شي. حامد کرزي په دې خوشحاله نه دي او وایي چې باید په دې کې سولې عالي شورا باید موقف معلوم وي. امید لرو چې بلاخره دا دفتر خلاص شي.
مجده صاحب، تاسو ویل چې د ولسمشر کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ هم په خبرو کې شخړه راپورته شوې ده. ستاسو په نظر باندې که دفتر پرانستل کیږي، آیا دا به د افغانستان د حکومت د پریکړې او موافقې خلاف وي او کله دوی سره به همغږي؟
احمد کرزي د یو انجام شده عمل په مقابل کې د اوس قرار لري که د دوی په خوښه وي خو باید د دفتر هغه وخت پرانستل شوی وای چې طالبان او د افغان حکومت ټول شرطونه منلی وای. احمد کرزي او د سولې د عالي شورا شرطونه دا دي چې اول باید دا دفتر د طالبانو او د افغان حکومت لپاره د خبرو ځای وي. به همه خبره دا ده چې باید دا سیاسي دفتر نه وي، خو داسې اوس نه ښکاري چې داسې خبرې وي. هلته چې کومې خبرې کېږي په اول دور کې فکر کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې دي، له هغه نه وروسته بیا د افغانستان د اپوزیسیون او طالبانو ترمنځ. یو داسې حکومت په سر هماغسې طالبان وایي، د داسې حکومت باید جوړ شي په افغانستان کې ستورو د منلو وړ وي. او مونږ کسانو سره خبرې کوو چې مونږ سره جنګېدلي دي.
مجده صاحب، که چېرته تاسو ویل که دفتر پرانستل کېږي او اول به خبرې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وي، آیا دا په دې معنا ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ جدا خبرې شوي په دې اړه او موافقې ته رسېدلي؟
شاید همداسې وي، ځکه چې طالبان ډېر مطمئن ښکاري. د دوه درې ورځې دمخه کومه خبره ما او د هغوی ترمنځ وشوه. دلته هم په کابل کې هم چې ځینې ډیپلوماتانو سره زما خبره وشوه، هغوی همدا خبره کوله چې نور جنګ لاره باید پرېښودل شي او باید خبرې شروع شي. طالبان هم البته داسې تبلیغ نه کوي اوس چې امریکایان ماتې خوړلي دي. یعنی داسې یو شرط امریکایان طالبانو یعنی په شرط امریکایان منلي یا طالبان منلي وي، په داسې معلومیږي چې بې له کوم په شرط څخه دا خبرې شروع کېږي. او موږ چې ګورو تر اوسه پورې امریکایان خپل د قوتونو شتون په افغانستان کې تعداد هم نه دی ټاکلی او پایګاه هم د پایګاه هم خبرې نه دي کړي چې د همدغه مسلې د دې ښکارندوی کوي چې دوی غوښته چې اول هم طالبانو سره خبرې وشي په دې اخله تر څو چې بیا وروسته په افغانستان کې د شخړې مخه ونیول شي.
یو مسله او ډېر مهمه مسله هغه د پاکستان رول دی چې په طالبانو کې هم نفوذ لري او هلته د قطر سره هم اړیکې لري. پاکستان په دې لوبه کې څومره دخیل دی او څومره بهر پاتې؟
تر اوسه پورې چې کوم نگرانی د طالبانو لخوا د قطر په باره کې همدا دی چې وایي چې پاکستان په دې کې خوښ نه دی. پاکستان غواړي چې د سولې پروسه د دوی تر اشراف او د دوی تر نظر لاندې وي. طالبان په بار بار ویلي چې هغه اشتباه چې د جهاد په وخت کې جهادي مشران وکړه چې ټول اختیارات پاکستان ته ورکړه، دا کار باید ونه شي. بهرني لاسونه باید د پروسې څخه لرې وي. افغانان باید سره دین یو سره خبرې وکړي تر څو چې یو نتیجې ته سره ورسیږو.
تاسو د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده سره په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستو په اړه باندې یو مرکه اوریدله. همدې سره تړلې یوه مطبوعاتي کتنه هم دراورو. فارن پالیسی مجله لیکي افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره خبرې ډېرې کیږي خو عملی ګامونه کم اخیستل کیږي. د دوحه د سولې د بهیر نه هم غیر معمولي توقعات صادل شوي او د لندن د سرمشریزي دا خبره هم غیر حقیقي ښکاري چې په شپږو میاشتو کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې کومه موافقه وشي. د مقالې نورې برخې درته نجیب امیر وایي.
فارن پالیسی مجلل کې د افغانستان، قطر او د پاکستان درې واړو هیوادونو چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې دوی په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو ملاتړ کوي سو د سوری د خبرو د پیلولو لپاره لاره هواره شي. د ځنو پان دا به یو سخته مرحله وي چې طالبان د وسلوال حالت نه یوې قانوني مرحله ته آماده کړی شي، خو په دې لاره کې بیانونه ډیر ورکول کېږي خو عملي ګامونه لږ پورته شوي دي. مجلل کې تر اوسه معلومه نشوه چې د طالبانو مشران د سولې د تړون په کولو کې دومره لیواله او جدي ووسی. ولسمشر حامد کرزی البته هیله مند دی چې د 2014 کال په اپریل کې د خپل کار د مودې د ختمولو نه وړاندې د طالبانو سره د روغې جوړې تړون لاسلیک کړي. د مجلې په ان طالبانو هم تر یو بریده د کرزی د هڅو سره همکاري کړې ده، خو دا څرګنده نه ده چې په دې لاره کې پرمختګ ولې نه کیږي. په مقاله کې د دې پوښتنې ځواب داسې ویل شوی دا ځکه چې د دوها د سولې د هڅو د پروسې څخه غیر حقیقي توقعات ساتل شوي دي. بغیر له ستراتیژۍ او واضحو اهدافو دا نتیجه نشي ورکولی. فارن پالیسی لیکي د سولې د تړون پر مهال د طالبانو نه درې غوښتنې کیږي: وسله دې کیږدي، له القاعدې دې بیل شي، او د افغانستان اساسي قانون دې ومني. څلورم شرط چې په مطبوعاتو کې ذکر نه کیږي هغه دا هم ده چې طالبان دا قبول کړي چې د 2014 کال نه پس به هم د ایساف ځینې سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او د برتانیې د چارواکو ترمنځ په وروستیو خبرو کې شپږ میاشتې وخت ورکړل شو سو د سولې تړون ته ورسېدل شي. د مجلې په باور په شپږو میاشتو کې د داسې یو تړون ترسره کېدل نه یوازې دا چې غیر حقیقی ده، بلکې د دې پروسې حیثیت ته هم تاوان رسوي. حقیقي خبره به دا وي چې ومنل شي دا پروسه ډیر وخت اخیستی شي او دا اړینه ده چې د ملي پخلاینې لپاره هڅې وشي. فارن پالیسی لیکي طالبان به ولې په داسې وخت کې د سولې تړون کوي چې د افغانستان له نړیوال ځواکونه په وتلو دي، او دوی د افغانستان په یو شمېر سیمو کې لا اوس هم واکمني لري. دوی به د 2014 کال ته انتظار کوي سو وویني چې د نړیوالو ځواکونو نه پرته افغان ځواکونه د افغانستان ساتنه کولی شي او کنه.
اوریدونکو، له نجیب امیرمو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د فارن پالیسی مجلې د مقالې غټ ټکی اوریدل. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه نن امنیتي ذمه اخلي، چارواکي وایي دوی لا هم جنگي جزونو او نورو غټو وسلو ته ضرورت لري. د څېړونکو په وینا افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې په تیرو دولسو کلونو کې بهرنیان د دغه مرستو په ورکولو قانع کړي. په دې هکله ما بشیر ګوختر ته یو رپورټ وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی اوس ټول افغانستان کې د امنیت ساتلو جوګه دي، او نږدې راتلونکي کې به ورته نړیوال د هوایي ځواک د قوي کولو لپاره هلیکاپټرې او نور جنگي جازونه هم ورکي. تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت یو وایان دولت وزیر وویل
د نیکه مرغه زمونږ سره وعده شوی ده چې شل سوپر توکانو کشپی او ماریبوی الوتکې په دې نږدې وختو کې افغانستان ته راشي. زمونږ په حدود یو ویشت ماریبوی او ترانسپورتي الوتکې مونږ هیواد ته راغلي دي. دولس په دې نږدې وختو کې وعده شوی ده چې راشي. څلور ترانسپورتي سی دیرش الوتکې د امریکا وعده کړې ده چې په دې کال کې راشي، او اوس مونږ شپږ ویشت ترانسپورتي سی 208 الوتکې لرو. نو معنا دا ده چې مونږ په هوایي قوه په جوړولو پیل کړی.
له 2001 کال راهیسې د طالبانو او ترهګرۍ په ضد د امریکا په مشرۍ د ناټو جنگیدونکي ځواکونه وای د 2014 کال په اخره کې به له افغانستان ووزي، خو افغان پوځیانو ته به روزنه او وسلې ورکول جاری وساتي. مګر د دفاعي چارو کارپو او د افغان پوځ پخوانی جنرال امرالله امان وایي نه خو نړیوالو خپلې وعدې پوره کړي او نه هم د ولسمشر حامد کرزی حکومت بریالی شوی چې نړیوال په دې قانع او مجبور کړي چې د افغان پوځ مهمه هوایی ځواکونه په پخو ودري.
اوس دنیا نړیواله ټولنه د افغانستان خواته پاس ته بند له فیصلې نه راوډنګل راغلل، او غوښت کوم تعهدونه چې د افغانستان خلکو سره کړیو دغه تعهدونه ته تر اوسه پورې د سیاسي او سالمه اداره په افغانستان کې نشته. دوی په یو مصلحت باندې حکومت ته ورسېدل، او دوی هم نړیواله ټولنه خپل تعهدونه ته متوجه نکړه چې تاسو موږ سره تعهد کړی د افغانستان خلکو سره چې فوج به په پخو درول، او د دې فوج درولو د امنیتي سکتورو درېدل هغه یو سنف هوایی د افغانستان د جغرافیوي نقطه ډیره اوارز لري. غرنۍ زمکه ده، ځنګلي زمکه ده، دلته ضرورت کېږي چې ډېرې سخي مثاله د ترچي سلا به دوی راکټي سلا به د قوي د دې ساتنې په خاطر باندې هوایي قوت پکې ضرور ده چې هغه به دوی.
خو افغان حکومت وایي دوی د امریکا سره امنیتي تړون لا تر اوسه له همدې وجې نه دی لاسلیک کړی چې د نورو شرطونو ترڅنګ پې دا هم ومني چې افغان ځواکونو ته به جنگي جازونه او نورې درنې وسلې ورکوي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې دا به اوس مهال ناممکنه چې افغانستان ته د جنگی الوتکې ورګل شي. د اژانس په خبره د دې دوه وجې دي، یو دا چې افغان هوایي ځواک لا هم د دغه سجازونو د کارولو قابلیت نه لري، او بل دا الوتکې ډېرې قیمتي او ګران دي. جنرال امر الله امان وای که څه هم جنگی جازونه په عمومي توګه هوایي ځواک د هر هیواد د دفاع لپاره ضروری وي، خو په اوس مهال کې افغانستان د یوې داسې جګړې سره مخ نه دی چې جازونو ته پکې ډېر ضرورت پیښ وي. دغه په وینا اوس درې نیم لکه افغان پوځ کولی شي چې د طالبانو د چریکي جنگونو مخه ونیسي او په راتلونکي کې قرار قرار خپل هوایي ځواک قوي کړي.
خوش پښتانه چې په مقابل کې قانون په افغانستان کې یو جنگ جګړه هم ده، دا د سې جبهوي جګړه نه ده او دښمن سره هم د سې د ټوپک پلاس کسانو سره چې افغانستان کې جنگ کې دوی نه ټوپ لري او نه تیار لري، ولې متاسفانه دوی چریکي جنگونه کې هغه تکتیک نه لري. د نظامي له لحاظه چې زه مسلکي تاسو ته وغږیږم چې هغه تکتیک نه لري، هغه یو باسقین ده، یو شپخون اجرا کوي، بېرته ځي هغه بشني کې راځي او ځای کې خپل ځان وژني په یو ازدحام کې. دلته نن تعریف د دښمن د افغانستان د خلکو نه ورک شوی ده. دوست دښمن نه پېژندل کېږي، دوست هم په همغه جامعه کې ده او دښمن هم په همغه جامعه کې ده. دلته بعضې شعبات نور دي چې هغه استخباراتي څانګې دي چې هغه به په پښو باندې په دقیق شکل باندې ودرېږي.
د جنرال امان په وینا د هوایي ځواک د ضرورت د کمولو لپاره باید افغان حکومت زر تر زره طالب وسلوالو سره یوې سیاسي روغې جوړې ته ورسیږي او له ګاونډیو ملکونو څخه د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره هغوی سره ښې اړیکې وساتي.
پورتو وای مشال ریډیو وار
اردن کو بالکل په مشال ریډیو کې تاسو په پښتو ژبه باندې تاسو په خپل ژبه باندې بیلابیل ریپورتونه اوریدل شي. دا خبر قبلی سمې د زینو برخو سیدونکو وای دلته د صحت محکمې له خوا نه خو خلکو ته مچر دانه ورکو شوې دي او نه د ماشو په ضد پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې سپری شوې ده چې له وجې د ملاریا ناروغي ډېره شوې ده. زموږ همکار پی ریپورت لري.
د خیبر قبایلی سیمې د ځینو برخو اوسیدونکو وای چې دوی ته د خیبر جنسي د صحت محکمې لخوا تر دې دمه مچردانې نه دی ورکړای شوی او نه هم د دوی په کلو کې د ماشو په ضد کوم سپرې شوی ده چې لامل یې دلته ملیریا او لشمینیا ناروغي خورې شوې دي. د خیبر جنسي پیروخیلو سیمې اوسیدونکو محمد نواز شپکلنې لور ته هم ملیریا ناروغي لګیدلې ده او د علاج لپاره د خیبر مرکز روختون ته راوړی ده. نوموړی په سیمه کې د ملیریا ناروغۍ د خورېدو او د مچردانۍ او سپرې کولو د غوښتنې په هکله مشال ریډیو ته وایي
اوس څومره مریضان چې مونږ پاسو ټولو تقریبا چې 80% مریضان د ملیریا غي. اوس مونږ وطن خدا سيج نه د بجلی شته دی، مونږ خو سره سپرې لیدلې نه چې لا چرته شوې د مچردانۍ چرته چالو ورکړي. حکومت له پکارې سپرې راته وکړه او مچردانۍ ورکا نور کوم داسې میډیسن غي چې غي کوم پونه ولګي دلته.
او د خیبر شیخ ملخیل سیمې اوسیدونکي محمد رفیق وکلن زوی ته د ماشي د چیچلو لوجې لشمینیا ناروغي لګیدلې ده. دی وای چې اوس یې ماشوم ته ډیر تکلیف دی او باید حکومت د دغو ناروغیو د مخنیوي دپاره ګامونه پورته کړي.
نو مونږ خو زوی راوړی که نه دلته هسپتال له تکلیف ښه ډیر دی ورته، لږ نه ښه ډیر دی ورته، چې یو خو لشمینیا زیاته شوې، مچردانۍ نشته دی، ملیریا زیاته شوې ده. او په کار دي چې په دې باندې حکومت غور وکړه، حکومت له په کار دي چې مونږ له مچردانۍ راکا سپرې راته وکړه.
د خیبر سیمې د خلکو د مچردانۍ او د ماشو په ضد سپرې کولو د غوښتنې په حق له مچکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې د خیبر په ځنلر پرتو سیمو کې مو دغه مچردانۍ ویشلې دي او سپرې مو هم کړې ده، خو چې کومې برخې یې پاتې شوې دي هغې دپاره به هم زر بندوبست وکړو.
دې لپاره ما اسلام آباد ته لیټر کړی دی او مچردانۍ را روانې دي. ما هغه ډیمانډ کړی سپری چې کومه ده بشوی گاڑی زمو خراب شو، هغه مو ټیک کړو. نو نن دویمه ورځ ده چې په جمرود کې لګیا یو سپری کوو چې دې جمرود نه هغه شو گاڑی وزګار شي. دا دوه درې ورځې جمرود کې بیا بلنډ کې وتل کې زموږ سپری پروګرام دی. دویانې مارې وړي هر سم تیار کړي دي سپری بندوبست هم دی او
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وای چې باید د صحت چارواکي په دې سیمه کې د ملیریا او لشمینیا ناروغیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
له خبر ایجنسی څخه مو د ملاریا د خوریدو او زیاتېدو په اړه زموږ د همکار رپورټ اوریدونکو وستاسته د پاکستان تحریکی طالبان پاکستان په اړه باندې یو رپورټ دراورو. ایکسپریس ټریبیون رسپانې لیکلي نه قانون ګرځول شوی وسته ولړلې. تحریکی طالبان پاکستان د حکومت سره د خبرو نه انکار کړی دی. وای دوی اوس هم د خپل د یو مشر په ډرون حمله کې د وژنې وروسته په افغان کې دي، نو ځکه خبرو ته غاړه نشي ښودلې. د دې رپورټ مهم برخې له فرخنده وزیر اورو.
ایکسپریس ټریبیون لیکي ناقانونه ګرځول شوې وسله واله ډله تحریکی طالبان پاکستان د خپل یو مشر ولی الرحمان د وژنې وروسته اوس نه غواړي د حکومت سره د امن خبرې پر مخ بوزي، او که چیرې دوی رضا هم شي نو په آینده کې دوی د خبرو د دغه عمل نه سبخت هم انکار کولی شي. وسله والو طالبانو د نوي حکومت سره د خبرو د عمل نه انکار په شمالي وزیرستان کې د دوی د یو مشر په ډرون برید کې د وژنې وروسته وکړه. د طالبانو بیان احسان الله احسان د تیر اتوار په ورځ ویلي پاکستان د امریکای سره په ډرون حملو کې ملاتړ کوي، نو ځکه دوی د نوي حکومت سره د خبرو عمل ته تیار نه دي. د یو سوال په جواب کې چې آیا حکومت نیغ په نیغه او یا د دریمګړي په ذریعه تر اوسه د دوی سره رابطه کړې او کنه، په جواب کې احسان الله احسان ویلي تر اوسه دوی سره داسې هیڅ رابطه نه ده شوې. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د تیر اتوار په ورځ په کوټه کې میډیا ته وویل حکومت هغه وسلوالو سره خبرو ته تیار دي څوک چې غواړي د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي، خو دا خبرداري هم ورکړه چې دوی به هغه وسوالو ته سخت ځواب ورکوي کوم چې ترهګر بریدونه کوي. ایکسپریس ټریبیون د طالبانو د ویان له خوا لیکي چې وایي دوی په موجوده وخت کې د حکومت سره خبرو ته تیار نه دي، او زیاتوي دوی اوس هم د ولی الرحمان پر وژنه په سخت خفګان کې دي. تر دې نه وړاندې د روان کال په فروری کې طالبانو د حکومت سره د مشروطو خبرو په اړه ویلي وو، او په دغه عمل کې د مسلم لیگ قانون، جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي د مرکزی مشانو ضمانت غوښتلې وو. په دغه کې د یو ګوند مشر هم د وړاندیز ته غاړه نه واکې خودي، خو البته د پیپلز ګوند په پخوانی حکومت د خبرو لپاره زور راوړو. وزیر اعظم میاں نواز شریف په واکې دراته ګرستو دا ویلي دوی د طالبانو سره په خبرو کې سنجیده دي، خو تر اوسه د واشنگتن سره د ډرون حمله په درولو کې سپرمختګ نه دی شوی.
د ایکسپریس ټریبیون نو رسپانې د مقالې غټ کې مولا فرخنده وزیر څخه اوریدل. اوریدونکو راځي د هارون باچا په غږ کې وسندره و.
جنگل زور دی خبر سولم بو درو شور دی خبر سولم بو زما بچی لاد گودر گورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر گورو رکی یادوی وی پا گودر لگی دالی اورنا دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور دی خبر سولم بو درو شور دی خبر سولم بو نور دوران او فرمان لیونی زماد کور دوران او فرمان